افغانستان کې سهار 15 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنه ریاست نوري هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمریا اسد میاشتې څلیرشتمه د 2023 میلادي کال د اگست 14مه ده. پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې او یا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنۍ ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونو وای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سهشنبه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 98% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي دروش ملیونه 200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سهشنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په نو سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسد آباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځانته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورسېدل او هغه له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا ای مرکز ته ولیږدو. ایرانی رسنیو د سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سهشنبه په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن د مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 23,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرون سیشن بیل سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پایله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایرتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د څلوریو ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکی پرون سهشنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته معلومات ورکړل او ویویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د وزنې ټسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربه توپ د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال پوره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نشي کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغنه اضافه یا پر رسنیو کې سرګن سی یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دوسر هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بے پروايي بای پرې کوي. بے وزلی افغانان هم د مرستو له نشټوال شکایت کوي.
اته نه مستیږي نور سره د مرستو نه سوینه پیسو نه مالی.
پرون په چمن سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت ورته جوړ شو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ را تګ نه لسوي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره ټکوي. موږ
چې په کوم منځ کې ژوند کاوه
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیه ثبت شوې او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خبرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي په کیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبريالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخکې دوی و نشه د نویو رسنیزو لاښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لشترلشه درې نوي رسنیز لاښوونې خبرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د ټلیفوني خبرو بندیز شامل دی. حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د رسنیو او بیان ازادي تجمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د وخت تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبريالانو ته لښ تر لښ څوار لس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خبره کړي او د حقوقي سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنی صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د حقوقي د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولی.
دنی وی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم zarar وکاوه. وو سو ویندویان هم نسی کولای شي څو محدود جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغنه اضافه یا پرسنۍ کې سرګن سی یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخوندزاده په نوې فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو لخپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا وخت تر رسیدو وروسته افغان خبريالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبريالان له هیواد وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال مسیوي افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا پرې کوي. دوی ویلی چې ملیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث ترڅنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته ملیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلې دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د دنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هرشي بحران له خطر سره مخامخ دی. پروند خوردو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندې توپ سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. د نړیوالو مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
په نوم سکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه سوینه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه سوی دلته ډیر ستړي ژوند دي.
کارونه په ټپه درېدلې دي، د غزوانان بیکار دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندوی مؤسسو همداراز ویلي 28 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرشي لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوی پروان 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 25 28.
ازادي راډیو 24 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وای تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختی کارت د منلو ژمنې نوې عملي کړي، دوی خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک په دروازه د تګراتک لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو اجمنین دي عملی کړي. هغه ځکه تکړه چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تګراتک اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمی مطالبه سي د زمرد کسانو سره منلې وي پر هغه مطالبه دینه بلاړو زکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلط نه ختمیږي چې د چمن سپین بولدک باندې تا ګور تک نه لسو ادرا ساته به پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دا دی چې تا ګور تک وسی او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشت وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختی کارت د منولو لجمنی سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وای پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلق وای دې مذاکرات زکلری ولم په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز او پښتنې زموږه ول پاسپورت هغه نه وي ودا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووي چې په کلمه هغه ول وو ول په ایمان هغه ول وو نو دا قران دی بیا خو مشت له موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو دا به کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسلا په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زندانی کړل چې ورسته د ځایي ګوندی مشران په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایي مشر غسلا د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولېز توګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط لري کړی
چې د سچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چاچ ورته یم اغوستې دا دونې زوره وردی موږ و دې زوره ورو ته وایو چې موږ و سپاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي موږ تا ګره تا ګرې لکې پرشتہ تکات تذکرہ غواړو بلې پرېچ نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ځل کلی اوتلا د تخت پولا پرې د پاسپورت خلاف یو په یوه صورت یو لا کومنه کمی پچې چې کمی ونی کمی داروي.
د پاکستان حکومت د چمن پرلط د بیا پیل او د پرلطوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیره نه کړي. دا په داسې حال کې چې د دوشنبه پورز په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلط کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبه د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن مې په ورځ د اگست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین دې خبرې غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونې چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دا راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر او به کابل ته ورسیږي او د پلازمېنې د اوبو د کمښت ستونزه هوار شي او د کابل تر زرغونې دو وروسته د هوا ککړتیا کم شي. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانه او نادیه ازادي رادیو ته وویل
چې په کوم منطقه کې ژوند کول ته صحیح وبا
نشته دي او موږ ډېر د سوي وو کمک سره مخامخ یو وای چې دا نننه چې دي ارز موږ نننه ناراضي افته کې یو واري راضي او صحیح وبن نه لرو هغه د 2 ساعت نن لپاره راضي
مک ټول خلک د اوبو ستونزه لرو د اوبو نه 12 او 15 ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روح الله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 200 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوي د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنېږي هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2,800 له منځه تللي د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال لپاره تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیر بیا وچکالۍ لامل په افغانستان کې بېځایه شوي په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي دا اداره چونکې د دې داخلي بدون اسی پزری وي د دې اسی پزریو ډیر متضررین عام ولس او عام خلک دي
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 1.3 درجه لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2000 کال پورې افغانستان د 1.1 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی
د کندهار ښار د یو شمیر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکو د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري نور تفصیل په دې راپور کې
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادی ټانکۍ ته ځان رسوي د وای په سیمه کې د اوبو شبکې رسوي خو د اقتصادي ستونزو لامل په پیسو د اوبو اخیستلې لټوانه لوړه خبره ده
په کلی کې موبه نه سمور دوه غبل کلی سره روان لته ده او په خیره بنسټ ولا ده ځای جوړ کړی دی موږ دا ځای وبوړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی هغه په داس بار کوي چې موږ واسطه پک نه لرو هغه موږ د کور کرایه د کارونه چکو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګری او به راته د کړی په داس باج چې موږ واس نه لرو یا باید راته مو چې کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه راته ارزان کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوړو د وبو مشکل به خډیر دی
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار شهر د نهمې ناحیه یو شمیر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي
فلور 15 پر مسجد خلک دي د جې خاصه وبوړي برما یو ده نه پوس پر ډیر دي غریبان خلک دي مسر باید نور کومکونه هم د اوبو په اسات وسی چې نور برمیو او نور د خلک دارش کم سي د خلک بم وساس دلته براشم کم سي ګرمي ده ګرمي ډیر زیات دي په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي اندواله
دغه وب چې جید مشتخد دغه شاو خاصخه پندش پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي له ځای څخه وبوړي پر دغه وبو باندې د سرشت یعنی سار پر دلمانځه پر ټیم چې موږ دغه وبر علاقو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یشت
د تشاک د پاکو بوستونځه یوازې د کندهار شهر تر نه مناهي پر محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو بول نش سره مخ دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت او بو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% وسیدونکو د شاري شبکو بو ته لاسرسي لري. د بو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته بو ورسوي.
چاغمر اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته مش بو رسول وی نو اوس چې وشکالی د خلک د ډیرو سن سره مخ چې مش خپل هغه هڅه چټک کړی دي ډیر مو ساتو ډونران او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا دي 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سیوی دي او لا هم ډیر پروژه مر په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحرانی حالت څخه راوباسو او د شار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنۍ ته د چشاک پاکي اوبه رسولې او لا هم یو شمیر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړې دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله ومنې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوجو می کیږي چې ډیر افغان مسافر یونی ول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تورنه کولا غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان.
السلام علیکم افغانستان د نړیوال تندلو لسوالي څخه تاسو سره پټم واس چې موږ له حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي ورته نارته توي نو موږ دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لسګو موږ دا په باندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نار زړه زړه کار ک.
السلام علیکم محمد رسولم د هلمن ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمن ولایت کې دا ستونزې ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمن ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنی زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلی يم. زما څه تقریبا 60000 کلداري تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 30000 کلداري اوړي دا چې زه د هلمن ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څناڅنې دیم. نو دا چې څوک د هلمن ولایت د مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پر یو تذکره 15000 کلداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري نمبر تر ولري او نو پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولای. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو او نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړی دا اسانتیاوی خوراته راولي د دفترونو اضافه کوي مامورین ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالۍ کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسی فعال کولی په هلمن ولایت لشکرګاه شهر کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار خلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یولس، چلرویشت، دوستو یو.